په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دی روغتیا ام پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې د سات په خبرونو کوو. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت ناڅرګند دی او لږ تر لږه تر 2025 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په نوي راپور کې ویلي چې تېر کال په افغانستان کې کورنی ناخالص تولید 6% کم شوی دی. د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې د کورنیو ناخالصو تولیداتو د ودې د نشتوالي او له بودیجې بهر د لګښتونو لپاره د بهرنیو مالي سرچینو د کمیدو له امله د دې هیواد د اقتصادي ودې امکان انتیاره ښکاري. نړیوال بانک دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې سبب شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د دې هیواد د کورني ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې په 2023 میلادي کال د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% زیات شوي چې 1.2 میلیارد افغانیو ته رسېدلی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته د نړیوال بانک د دغه راپور موندنې رد کړې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد په تیر کې چې د ده په وینا افغانان تر اشغال لاندې و تیاره وو او اوس چې امنیت او ثبات ټینګ دی او د حکومت مسؤلین هم ژمن دي، دا په دې معنا ده چې راتلونکي مو روښانه ده. راپورونه وایي پرون یکشنبه په ایران کې د یو افغان په ګډون 9 تنه بندیان اعدام شوي دي. د هالووش په نوم ویبپاڼې چې د بشري حقونو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر 6 بلوڅ بندیانو او یو کرد زندانی د اعدام دغه حکمونه د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي شول. بل لور ته د هرانا په نوم د ایران د بشري حقونو یوه اژانس خبر ورکړی چې 2 نور بندیان په ورته تورونو د کراج په قزل حصار زندان کې اعدام شول. د راپورونو له مخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی و. په 9 کلونو کې د ایراني حاجیانو لومړۍ ډله نن دوشنبه د عمرې حج لپاره سعودي عربستان ته ولاړه. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ایراني رسنیو په 13 دسمبر میاشت کې ویلي وو چې سعودي عربستان پر ایرانیانو د عمرې حج د پر ځای کولو بندیز لري کړی، خو په دې هدف الوتنې تر اوسه ځنډیدلې وې چې تهران هغه تخنیکي ستونزې بللې وې. د راپور له مخې دغه اقدام په منځني ختیځ کې دغو دوستو قدرتونو ترمن د اړیکو د خوالي نتیجه ده. په تیره مارچ میاشت کې د چین په منځګړیتوب یو موافقه وشوه چې له مخې ایران او سعودي عربستان خپل ډیپلوماتیک اړیکې چې په 2014 میلادي کال د ریاض لخوا د یو شیعه ملا د اعدام او له هغه وروسته په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د یرغل له امله کړکېچنې شوې وې بېرته په بشپړه توګه اعاده کړې. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لورې پر اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د 9 نېټې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې ده. هلیوا د اسرائیل لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کوي. په دغه برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درسیز د هلیوا استعفا منلې او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د راپورونو له مخې د عراق له زمار ښار څخه پرون یکشنبه لږ تر لږه 15 توغندوی د سوریې په شمال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوي دي. رویترز خبري اژانس د 2 امنیتي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی دی. د راپور له مخې دا د فبروري میاشتې لومړیو چې د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو خپل حملې درولې وې. په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د سوریې پر مالین کې د ائتلافي ځواکونو پر اډې له 5 زیات توغندي توغول شوي چې امریکایي پرسونل ته زیان نه دی پېښ کړی. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپله دریمه لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په ټالین کې نننۍ لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام ناو نیکی هلمی و منیزه صفی الله ستانگزایم ده ازادی رو اردیو ده روختی آجون ستمنی ده پروگرام تمو خراغلاستویم. ورسته یو چو اونه یو که ده افغانستان پنگدی اکثر اوله تونو که سخت ورختون او ده سیلابونو بهیدو خلکو تا درانه مالی او زانی تلفات رسول دي لزګونه هیوادوالو په دغه پیښو کې مړاو ټپیان شوی دي. سیلابونه سربیره په دې چې بیړني زیانونه خلکو ته اړوي، ورسره په منځ مهال او اوږد مهال کې جدي روغتیایي ستونزې هم رامنځته کوي. یوه له دې ټولو لویه روغتیایي ستونزه د کولرا او د نس ناستیو بیلابیل ستونزې دي چې په تېره بیا ماشومان په بیلابیلو سیمو کې پریښته کیږي، خصوصا په افغانستان کې چې پاکې اوبه کمې دي او اوبو ته لاسرسی هم کم دی. تر څنګ یې د هډوکو ماتېدل، د ټپونو ژورو ټپونو، همدارنګه په اوږدمهال کې بیا د ساري ناروغیو او د جلدي ستونزو مسله هم د بحث وړ ده. د دغه پروګرام لپاره مو دوه محترم ډاکټر صاحبان له هغې ډلې احمد الدین معارج د کوچنیانو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او همدارنګه ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزی په جرمني کې د عمومي طب متخصص را میلمانه کړي دي. له دوی سره به په دغې موضوع باندې بحث ولرو. همدارنګه په سر کې به یو مبحث دا وي چې د سیل ځپلو سره بیړنۍ څه ډول مرستې وشي هغه کسان چې سیلونو وړي وي او بیا مشغول شوی وي، کومو عاجلو مرستو ته اړتیا لري څو یې ژوند له ډېر خطره بد شي، او یا هغه کسان چې له خطر سره مخ دي د هغوی سره څه ډول مرسته کیدای شي، بیړني مرستې طبي په څه شکل باندې رسول کیدای شي. په همدغو موضوعګانو به له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. تاسو هم د ازادي راډیو دغه پروګرام په ژوندۍ بڼه په فیسبوک او یوټیوب کې ګورئ. کولی شئ د ازادي راډیو په فیسبوک کې موږ ته خپل نظریات راولیکئ او خپلې تجربې او پوښتنې هم راسره شریکې کړئ. ډاکټر صاحب ملکزی او ډاکټر صاحب مارج ستړي مشه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب ملکزی، په اول کې غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د سیلونو پراتلو ختبان خلک ورخطا کیږي او د همدغې ورخطایي په سبب باندې ګڼ وخت دوی ته صدمه رسیږي، په دغه سیالات کې سپارښتنې مو څه دي چې د ځان د بچ ساتلو لپاره باید څه وشي څو ډېر له خطر سره مخ نشي خلک؟
اوس به عمومي معلومات وړاندې کوم. داسې وایي چې کله چې سیلابونه راځي، سیلابونه د کومه کیږي؟ هغه اسمان نه راځي، په غرو د غرو په څوکه لګیږي، هغه راښکته کیږي، د غرو لمنو ته ځي، د غرو لمنو نه بیا کروندو ته او پټو ته او د خلکو زموږ ته ځي. نو د غرو لمنو کې چې وي، آیا د غرو لمنو کې څه شی نه دي؟ هلته د کوچیانو رمې وي، هلته سپي وي، هلته لیوان وي، ګیدړان وي، څرمخکۍ وي، هر رقم هلته ځناور هلته موجود وي. هغوی څه شی کوي؟ هغوی خو نه پاکي کوي، چټلي کوي، رمې چې دي هلته پچی اچوي. نو اوس مطلب دا دی چې کله چې په منې اوبه د غرو نه د غرو لمنو نه ریشي، پټو ته ریشي، حتی پټو نه هم تیر شي، زموږ هیوادوال تر اوسه پورې کله چې یو شی کړي په پټو کې هغوی حتی انساني حیواني سر اچوي، نو دغه اوبه چې راځي حتی سر هم ځان سره بیا بل چېرته بیایي. نو موږ باید داسې فکر وکړو کله چې ناپاکې اوبه ریشي دي او ځینې یو ډنډ شي، هغه دومره ناپاکې دي فقط لکه یو جر غوندې. آیا کوم چا به یو روغ انسان لیدلی چې د یو جر اوبه وڅکي؟ ګمان نه کوم. نو دا ډېرې ناپاکې اوبه دي. نو ورخطایي چې دا یو خو په دې اړه ده علت ده چې دا سیلاب انسانان، ځناور، هر شی د ځان سره بیولی شي، حتی موټرونه ځان سره بیولی شي. او بل دا ده چې نورې ناروغۍ پیدا کېدای شي چې تاسې مخکیاده ته زه به په لنډ ډول باندې ووایم چې هغې ته سړي ته سکار وی، یعنی نونیا چې په لاتیني ژبه کې ورته وایي، رقم رقم د کولمو د نس بهیدلو ناروغۍ پیدا کوي او د پوستکي ناروغۍ هم پیدا کوي، ځکه دا خو ټول بکتریا دي چې دې برخه کې زموږ قدرمن ډاکټر صاحب معرج به بیا رڼا واچوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. په اول کې دا بل اغم شته، مسلم شته چې مثلا کې یو څوک سیل وړي، د امریکې سیمې خلک اقدام کوي، غواړي د بچ کې په یو خطرناک حالت کې ځان په خطر کې اچي، فکر کوي دا سملار د کڅ څه باید وشي چې هغه کس چې سیل وړي له خطر سره مخې دی هغه ژوند وژغورل شي، دغه اول اقدام هم دغه دی.
ستانک زه دغه سي پیری بیا بیا شي وی دي زبرځي وای ما چې ول هغه څوک چې غواړي یو څوک مثال تو یو ډن کې لیدل دی او لاس په خیا چي چې د دې ډن نه راوځي، ایو بل څوک فکر کوي زه ډېر خلمبو ول شما ول ابو کوي شما او هغه بزو پاسم، اول ته فکر کی دا ډن څومره شوار دی، که ډیر جوار دی لږ دی، که لږ دی آیا خټه ده هلته، که چېرته دی مو ډوب کړي هغه که جوار ډېر نه وي خو خټه وي نو دواړه کسان همداسې خټو کې ډوبېږي، او که بیا داسې وي چې ډنډ ډېرې اوبه لري نو دغه وخت کې به ستانکزی صاحب زه به یو د خپلو سترګو لیدو حال په جرمني کې بیان کړم. یو ځل زه تللی وم د یو لامبو ډنډ ته چې هلته ډېرو کسانو په رڼا ورځ باندې لامبو کوله. دلته یو سړی و د خپل اولادو وړو اولادو سره چې هغې د پنځه شپږ کلو عمر اولادونو ځان سره بیولي چې دا اولادونه داسې لامبو دوی وهله ته به چې یو مایع دی یو کپ دی په اوبو کې داسې دلکه یو لامبو وهي روان دي. نو دا ماشومان چې و سره دي چې دا ډنډ ډېر ژور و درې متره ژور ډنډ و دوی نو لامبو حالت یو بل سره لوبې شروع کړې یو په بل باندې اوبه اچولې. په دې وخت کې یو ماشوم چې بل باندې چې اوبه اچولې دغه اوبه دغه خولې ته راغلې ستونی نه یې پیسې یو څه تېرې شوې. نو دغه حالت کې چې ستونی ته اوبه راغلې نو دی څنګه دی نو فکر کوي چې اوس اوبه مې ستونی ته راغلې دی پټوخي شروع کړې حالت شو. نو په دې حالت کې دی د لامبو نه پاتې شو او د ډوبېدو خطر ورته پیدا شو. نو دغه حالت کې د دې پلار هم ورسره نږدې و. نو دغه ماشوم ولیده چې پلار مې نږدې دی دی ور ټوپې په خپل پلار سینې ته چې هله پلاره ما ونیسه زه خو ډوبېږم. نو پلار چې سینې سره ونیو پلار او زوی دواړه ډوب شول. سره دې پلار یې ډېر ښه لامبو پوهېده دواړه ډوب شول. نو که په دغه حالت کې که نور کسان نه وای حتی خپل ژغورونکی کس نه وای نو پلار او زوی دواړه به اوبو لاندې مړه شوي وای. سره چې ورکوټی ماشوم و دا پنځه کلن ماشوم ډېر ورکوټی دی او دغه وزن شاید شل پنځه ویشت کیلو نه زیات نه وي نو دومره خطري شوی. نو په دې اساس دا وایم که چېرته یو څوک په د سیلابي ډنډ کې پروت وي یو بل څوک ځان ته وایي چې زه خو ډېر ښه مرستندوی یم تر ودانګي نو هغه کس چې په سیلابي ډنډ کې دی هرې خواته لاس پښې اچوي نو دغه کس چې دی اوبو ته ورټوپ هغه څه کوي دی د پښې نه نیسي نو خدای نه کړه دواړه کسان به نو اوبه وړي. نو دغسې پېښې بیا 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 شوې دي. یو ځل مې حتی دلته جرمني یو راین سینور ته یاد سیند دی هلته ولیده چې یو کورنۍ وه ماشوم یې اوبه د سوي ور پلار ورپسې منډه کړه پلار زوی دواړه غایب شو. نو په دې اساس باندې لومړی توصیه دا ده چې اول سید خپل ځان ته فکر کړي خپل ژوند ته فکر کړي دا وایي چې په رښتیا زه آیا دې کې تجربه لرم نه لرم په پرمختللو هېوادو کې دغسې زلزله ځپلو دپاره دغسې حالاتو پاره خاصه حمله ده خاص پرسونل دی دوی په خاص سرویسونه شته نو خاص روغتونونه شته نو په دې او افغانستان کې خلک یوازې پاتې دي. نو زما توصیه دا ده چې څوک به دغه بدماشي نه کوي او اوبو ته به جرته به یاده یو کندې ته چې اوبو نه ډک دی ور نه دانګي که نه دواړه کسان به مړه شي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت د دې د یاد کړتین کې یو کو قزان یعنی چی
مننه دا چې بیا بیا څه کولای شي متبادلې لارې به څه وي دا به وروسته بیا له تاسو نه پوښتنه وکړو چې د سیمې په اندازه باندې دغه څه چې امکانات هغوی لري هغه هم که لطف وکړي وروسته. خو اوس به ښاغلي استاد مارج ته وخت ورکړو. ډاکټر صاحب مارج ډېره مننه تاسو هم پروګرام سره راغلی. د کوم خلک چې سیل وړي یا اوبه تیریږي اکثر وخت د نفس تنګي یا د تنفسي مجراوې بندیږي چې ممکن تر ډیره د مرګ باعث شي او صحیح ساونه استلی شي په دغسې حالاتو کې هغه لومړنۍ طبي مرستې څه دي چې خلک یې وکړي د خلکو امکاناتو او شرایطو ته په کتو باندې چې مثلا ډاکټر به هم ترې لرې وي یو څوک چې بلده وي هغه هم ترې لرې وي څه باید وکړي چې حداقل دغه سړي یا انسان ژوند وژغورلی شي په دې اول قدم کې؟
زه هم خپل وړاندې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو هېوادوالو ته ډاکټر صاحب الکزی ته. زه به دا خبر لږ سره لږ هغه کمه لږ لنډه کمه پیسه سره په دا د سیلاب خطرونه به په ووایم چې دا بومي صورت سره په دوه ګروپو تقسیمېږي یا د سیلاب تاثیرات په انسان په صحت باندې دا دوه کټګوري کېږي په دوه ګروپو باندې. اول هغه فزیکي یا بدني خطرونه یا تاثیرات دي او دوم یې رواني تاثیرات دي. په بدني تاثیراتو کې یو لوی لست د تاثیراتو داسې هغه د سیلاب په نتیجه کې رامنځته کیږي خو دلته باید دوه شیان تاسې د پوښتنې په جواب کې باید زه په لاړه توګه دوه شیان تفریق وکړو. یو دا چې هغه څوک چې غرق شوی د هغه سره څه رقم تدابیر وکړو، یو دا د هغه سره چې اوبه یې تېرې کړي یا اوبه یې سږي ته تللي مګر تر اوسه پورې تنفس وستای شي. هغه کسان چې غرق شوي دي نو د هغو لپاره ښه چاره او ښه لاره دا ده چې هغه په یو داسې جیب باندې واچوي چې سر یې ښته وي او پښې لږ کورجېږي یا په داسې حالت کې واچي دا وجود یې چې تر څو یې له سږې نه اول هغه اوبه دباندې وځي. دا ښه حالت داسې یو خاص وضعیت باید ورکړی شي او برسېره پر دې باید د ده ټټر باندې باید لږ فشار واري شي تر څو پورې دغه اوبه ترې راویسلی شي. کله چې د اوبو اندازه کمه شوه نو بیا د وروسته له هغه نه بیا مریض ارزیابي شي یا دغه شخص ارزیابي شي څوک غرق شوی ده. که چېرته هغه تنفس کوي خو او زړه یې حرکت لري خو نور د تشویش وړ خبر نه ده، نو په هماغه ترتیب دې پرېږدي، پر مخ دې پرېږدي او پرېږدي چې اوبه ترې ووځي، له خولې نه نورې اوبه ووځي. که کولی شي پښې لګجي کې یا یې پښو داسې وضعیت ورکړي لکه د وخت مثل مایل وضعیت ورکړي چې د اوبه یې له خولې نه نورې ووځي، دا ښه حالت ده. که چېرته دغه ناروغ دغه شخص تنفس نه کوي یا ساه نه نسي وستلی او نبض هم نه وي یا یخ شوی وي، په دې صورت کې بهتره دا ده چې خوله په خوله ناروغ ته تنفس ورکړی شي، 15 یا شپږ تنفس ورکړی شي دې ناروغ ته، او وروسته له هغه نه نو د هغه د دې دوو د تیو ترمنځ یې یو خط باید راکش کړی شي او د دغه په منځنۍ برخه کې باید دلته د خپل لاس کېږدي او فشار ورکی خطه، یعنی د ټټر منځنۍ برخه کې باید فشار ورکی زړه ته فشار ورکی تر څو زړه وینه نورو برخو ته ورسول شي. البته دا ډېر سره ته دا اجرا کی بیا د ناروغ ته یو ورته تنفس ورکی دا دې حالت البته ابتدایي حیاتي مرسته ورته ویل کیږي، یعنی هغه سړی چې سانه باسي او زړه یې کار نه کوي دوه شی باید ورته وکړو ناروغ ته. یو دا ورته ورکوو چې اکسیجن ورکوو، اکسیجن به څنګه ورکوو؟ خوله په خوله به مریض ته تنفس ورکوو، دوه تنفسه یا درې تنفسه، کله کله که ډېر ماشوم وي وړکی 15 تنفسه ورکوو. او بیا نو هغه دې لکه څنګه مثل مخکې ویل د دوو تیو ترمنځ یې البته دلته یو خط کش کړو او د دې خط منځنۍ برخه کې د ورغوي په واسطه باندې باید فشار ورکړي سو مړ ناروغ باید شاپ تخته پروت وي، اوار باید پروت وي. دا درس کړه ته باید کلک کلک فشار ورکړي تر څو زړه ته حرکت ورکړي سي او زړه وکولی سي دغه اکسیجن چې موږ ورکړي دي دا وجود ته ورتقسیم کړي. دغه یې خلار ده. نو که په دې شکل باندې تاسو پورې مرسته رسیږي دې کار ته باید دوام ورکړو.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابله ګمې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
بله کز ماغه غوړې نو زه غواړم یو بل مثلا په دې برخې کې تاسو پوښتنه مچې سیلونه خو تبان ټول ته معلوم دي چې لزان سره لرګي راوړي تیز شیان راوړي لکه شیشه او نه پیغم وسپنې او فلزات او دا ټوټې راوړي چې د انسان له وجود سره ولګي ګاتمن سریکي یا افریقي لوی ټپونه ممکن رامنځته کی او زایم نه ښکاري سړی وګوري چې سره مخ کیږي یا د لاسو پخې ماتې دل دی لرګیو له تیګو دغه سره چې لګیږي په دغه سیالات کې چې خلک ژور ټپونه ترلاسه کوي، یعنی لاسو پخې ډیر زیات ژوبلیږي او وینه ضایع کوي، د دغه لپاره باید څه وشي چې په مغاول کې حداقل د ژوند د بچ کېدو امکان کوي چې هغه کار وشي؟ ځکه چې اکثر د وینو د ډیر ضایع کېدو په خاطر هم خلک تبان چې مري. په هغه سیالاتو کې باید څه وشي چې دغه ټپونه وي تر هغو چې ډاکټر او کلینیک ته رسي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه ده. د موږ غواړم چې د هېوادوال دې ټکي ته زیاته پاملرنه وکړي. کله چې د یو عاجل یا حالت سره مخامخ کېږي، یو ناروغ ورته راوړل کېږي او داسې فکر کېږي چې دغه ناروغ ضربه لیدلې ده یا صدمات لیدلې دي یا زخمونه لري، نو باید مخکې له مخکې نه اول باید د دې ناروغ کالي ټول وباسي او متوجه شي چې کوم جنبې نه راځي. اولین شي چې کې د صدماتو او جروحاتو په وخت کې هغه د وینې اول باید ولټی شي آیا دا ناروغ وینه ورکوي که نه. که چېرته ناروغ وینه ورکوي نو دوه حالت دوه کاره دي وکړي، یا د راسن په مغه جای باندې سي وینه ورکوي لاس کیري او هغه جای دې بند کړي تر څو پورې ستې پاک شی را رسېږي ټوکر را رسېږي چې په هغه باندې باید کلک وتړي. او که چېرته البته وینه زیاته یا زیاته ورکوي لکه بعضې خاص جونې لکه لاس پښه، نو بهتره داسې له ټپ نه یا له زخم نه یو پنځه سانتي متره پورته جای دا کلک په یو کلک هغه باندې وتړي، په کالوی باندې یا کوم تاری یا رسۍ هر شی چې ورسره موجود وي. نو کنده چې مې د خپل ناروغ په دغه پرتوګاخ باندې د کلک دغه جای وتړي تر څو وینه بنده شي. یعنی د وینې بندېدل په دوه لارو باندې کېږي، هغه جوی کې چې د تړلو امکانات لري لکه صدر، سینه، د شا تخته، نس، په دې جای د بسرۍ لاس کېږي عاجل او وینه دې بنده کړي. او که چېرته لکه لاس پښو غوندې نو په دې صورت کې د لږ زخم له ټپ نه پورته هغه برخه د پنځه سانتي متره پورته په کلک پرتوګاخ یا په هر تنا بار شی چې په لاس کې په باندې باید وتړل شي. دا اول شی ده. په هر حادثه کې اولین شی کې د وینې لټول دي، ځکه انسان مړ کېږي دو شیان نه زیات زر مړ کېږي، اول وینه، دوم اکسیجن. وروسته له هغه نه دې تنفس ته توجه وکړي، چې دا ناروغ تنفس کوي که نه، په خوله کې کوم شی شته بنده پرته دي. مثلا کله کله ناروغ په خوله کې وینه پرته یا غاښونه مات شوي هغه په خوله کې پرته یا اضافي شیان باندې د چاپیریال نه چې هغه په سیلاب کې راوړل شوي شیان هغه په خوله کې، نو بهتره دا ده چې هغه دې راوباسي که امکانات یې هغه دې په لاس راوباسي، په ګوتو دې راوباسي. که چېرته ماشوم یې ډېر وړکی او نسي کولی د هغه راویستل امکانات یې نه وي، نو په صورت کې حتمي نه ده چې ګوته ورواچوي، ځکه کله کله دې په داسې کومک ورسره وي کې نور هغه مشکل ورته اضافه کوي د ناروغ لپاره. مثال د خبرې که په خوله کې یو شی بندې د وړکي ماشوم یې هغه یو په لاس نسي راویستلی، هغه د دې سبب کېږي چې هغه جای زخم سي یا د نور خولې ته تنفسي لارې ته نور جرحات ورسېږي. دې لپاره باید پرېښودل سي. نو فقط فقط بیا هم دوم حالت کې همدغه شی ده که اول دې وګوري سي تنفسي لاره آزاده ده که بنده سوې ده. که چېرته آزاده وي بندې نو که چېرته دی کولی شي څوک سي نجات ورکوي چاته، نو د ژغورنې ټیم هغه راویستلی سي راودي باسي، که نه سي راویستلی نو بیا د تلاش نه کوي، نو د ناروغ د چپه واچوي البته شا په تخته باندې او بیا د خوله په خوله ورکوي ودي ګوري تنفس کوي که نه. که چېرې تنفس نه کوي نو بیا د هم تنفس ورکوي، لکه څنګه مې ځې وخت وویلې بیا د ناروغ تنفس ورکوي. او دریم خبره دا ده چې بیا د دریم مرحله کې باید وکتل سي چې دا ناروغ یا زړه هم حرکت کوي که نه کوي. د زړه حرکت څنګه معلومیږي؟ که سړی لاس پکې دي په ناروغ باندې ناروغ ګرم وي، خو کله کله ناروغ د دې لپاره هم ګرم وي چې په مرګ ډېر پوتي یا هغه اوبه تودي یا بل شی شاید یو بیخي هغه شاید تاثیر پرې وکړي. خو مهمه دا ده چې د ناروغ نبض دې وکتل سي، په لاس کې دي د لاس په بند کې دي دغه نبض دې وګوري. که چېرته دانه سي کتلی دغه خوا دلته یو نبض ده، دلته د لاس کې دي. که چېرته دا نبض حرکت کوي یا دا نبض حرکت کوي د لاس په د غټې ګوتې شا څنګ سره، نو که چېرته دا حرکت کوي نو خطر که چېرته حرکت نه کوي نو راسن د بیا هم لکه مخکې ما ویلی دي د دوو تیو ترمنځ یو خط واشي د هغه په منځنۍ برخه کې دی په خپل لاس اوږدو غځي او په ورغوي دي هغه جې ته فشار ورکوي. دا فشار دې ډېر زیات ورکوي، هم فشار اندازه زیاتوي باید او هم یې په سرعت زیاتوي. په سرعت څو کرتو په یوه دقه کې تر سلو کرتو پورې یا اتیاو نوي کرتو پورې باید دا حرکت ورکړی شي تر څو پورې سي دغه وینه وجود ته ورسي یا زړه حرکت وکړي تر څو وینه ورسي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس ډاکټر صاحب ملګزي ته وخت ورکړو. ډاکټر صاحب ملګزي، همدغه دوه مسایل چې ډاکټر صاحب تشریح کړل توضیحات ورکړه، په دې مورد باندې د تاسو نظریات او تجربې هم غواړو چې له موږ سره شریکې کړي. اول که چېرته یو څوک چې سیل وړي یا تازه را بچ سوی اوبه تیر شوی وي یا تنفسي مجراوې بندې وي، د همدغه اوبو په خاطر څه ګوتې اوبو رغلي یا ساه نشي ایستلی، څه باید وشي؟ او په دویمه برخه کې هغه کسان چې د سختو شیانو سره لګېږي، لرګیو سره، اوسپنو سره یا شیشو سره، او ټپي کېږي، سخت ژور ټپونه اخلي، هغوی سره باید څه وکړي چې ډېره وینه ضایع نه شي، چې خدای ناخواسته د مرګ سبب نه شي؟ مننه.
معلومات وړاندې کړه. زه د پتاید باندې یو څه معلومات اضافه کوم. لومړی دا چې افغانستان کې نه پوهیم چې ټول خلک آیا د تیتانوس واکسین لري او که نه لري. دغه حالاتو کې چې ناپاکې اوبه د چا بدن ته ورځي تب ته ورځي نو د تیتانوس خطر دی. نو اول دا دی چې خلک باید همدا اوس چې چېرته فرضاً سیلاب نشته پوښتنه وکړي هر کور او بل نه پوښتنه وکړي چې آیا زه د تیتانوس په مقابل کې واکسین شوی یم که نه. ځکه دا ډېر ضروري دی کله چې یو ځل تیتانوس چا ته پیدا شو د هغه مخنیوی بیا آسان کار نه دی. هغه یو وژونکی ناروغي ده. دا لومړۍ خبره. دومه خبره د ډاکټر صاحب عارف په تایید سره که چېرته یو غړی مثال په توګه لاس یا پښه ټپي شوی وي د هغه نه یو څو سانتي متره مخ په زړه هغه باید وتړل شي. منتها زما وړاندیز دا دی چې هغه باید ډېر نری تار باید ونه اوسي بلکې هغه باید پلن اوسي. نو د مثال په توګه یو څوک پټکی ولري هغه باید داسې پټکی باندې یا څادر باندې ډېر په پراخ ډول باندې وتړل شي او که یوازې یو سیم باندې یو نری تار باندې وتړل شي نو هغه بیا د اعصابو د زخمي کېدو او د ورانېدو علت ګرځي. نو دا زما توصیه ده چې باید ډېر یو پلن شي باندې وتړل شي لکه پټکی یا څادر باندې. دا بله خبره ده. او یو بل شی چې زه غواړم یاد کړم چې ما خپله په سترګو د افغانستان کې لیدلی دي. یو ځل زه خپله یزي کې ولاړم یو ماشوم په ډنډ کې ولیده. هغه نو چې پلار یې ولیده چې زوی په ډنډ کې ولیدلی دی هغه د ډنډ نه ویست سرچپۍ کړ پښه یې ورته آسمان ته ونیوله او سر یې ورته قتل کړ. د فکر وکړو چې بس دا څه اوبه چې د ده په میلې کې او د ده په سږي کې چې دي بس دا به چې وځي نو دی به روغ شي. دا یو ډیره سخته تیروتنه ده چې یو ماشوم یا یو انسان سرچپه نیول. د انسان بدن یو بوتل نه دی. بوتل چې سرچپه ونیسي ریچا ټولې اوبه یې ور نه ځي خو د انسان د بدن نه اوبه نه ځي. ولې نه ځي؟ داسې به ووایم. لومړۍ خبره دا ده کله چې د انسان خولې ته لږ څه اوبه راغلې که سیلابي اوبه وي که ډنډ اوبه وي که هڅه اوبه چې سړی څکي یو ناڅاپه خدای تعالی انسان ته داسې یو جوړښت ورکړی دی چې د انسان او د ستوني کې چې وګوري سړی دوه رقم مریګانې دي. یوه مری ده چې هغه دلته سړی چې لاس کې یو کرپندوکی دی دا چې ده د هوایي هوا تیرولو لار ده. موږ پښتو کې ورته وچه مری وایي. دا هوا سږي ته تیریږي او د دې شاته یو بله مری ده چې هغې ته موږ سره مری وایو یا سره غاړه ورته وایو. هغه چې ده هغه ډوډۍ تیریږي د خولې نه معدې ته تیریږي. نو خبره دا ده کله چې یو وخت کې اوبه د چا دغه وچې مری ته یو پوټی چې اوبه لاړي د انسان خدای تعالی د خپله وچې مری ته امر کوي چې هله تا ته اوبه ته ځي سږی سږی که د اوبو نه ډک شو نو ته مړ کېږي. هغه ځای په ځای خپله همدغه وچه مری یو سپزموس پیدا کوي شخیږي بندیږي چې هغې ته لارې نږو سپزموس ورته وایي یعنې سپزم شخوالی ورته پیدا کېږي. یعنې دا چې مغه یو څاڅکې اوبه کفایت کوي چې مری بنده شي. دا معنی چې سږی ته اوبه نه ځي. دا خپل ډیر کسان چې اوبو کې پراته وو حتی ځینې کسان لیدل شوي چې چاته یوه ورځ هم حتی که اوبو کې پروت وو د هغوی سږي کتل شوي دي ګوري چې سږي کې یو څاڅکی اوبه نشته. ولې؟ د هغوی لارنګوسپازموس هم لا پاتې وو. واضح دی کله چې یو انسان اوبو ته ولیده اول وختو کې څنګه مې چې وویلې چې یو څاڅکی اوبه د ده وچې مرۍ ته د وچې مرۍ یو ناڅاپه بنده شي او نورې اوبه سږي ته نشي تللی. خو خبره دا چې څومره وخت نشي تللی. یوه دقیقه دوه دقیقې چې ډېر شي نو درې دقیقې دا به خپل د سپزموس به د وچې مری پاتې شي. یعنې دا معنا چې اوبه چې نه ځي تنفس نه شي کولی انسان اکسیجن هم نشته مغزه بیا مړ کېږي. چې مغزو ته اکسیجن ور نه شو بیا نو مغزه حاکم نه دی. هغه نو بیا نو بېرته خوشي کېږي. بیا نو هغې نه وروسته له بده مرغه نو بیا نو ډېرې اوبه سږي ته ورځي. نو دا به هغه وخت که یو څوک بیا سرچپم واړول شي بیا ګټه ورته نه کوي. نو کله کله حتی لیدل شوي چې تقریبا 40-50% کې ځینې کسان چې ما مخکې یاده کړه یوه ورځ هم چې حتی په اوبو کې دوی پراته وي سږی وچ بالکل اوبه ورته نه دي ورغلي. دوی که جرمني کې حتی ټراکنس ترینکن ورته وایي یعنې په وچ سږي باندې اوبه لاندې مړ کېدل. نو په دې اساس که چېرته یو څوک مخکېنې خبرې ته به راشم که یو ماشوم سرچپه کي پخې آسمان ته ونیسي پخې ځمکې ته کي نو دته د معدې نه اوبه راځي. نو یو انسان که چیرته سا راښکلی شي نو که دا اوبه چې د معدې نه راوځي نو انسان خو تنفس کوي داسې کوي نو دا سا یې چې راښکله دا اوبه یې بیا سږي ته ورځي نو کله چې اوبه ناپاکې اوبه سږي ته راشي نو لاړ شي نو خدای دې نسا ته نو دا چې دی اسپیراسیون پنویمونی ورته وایي یعنې د سکارمي ناروغي په دې وجه باندې چې انسان خپله اوبه یې راښکلي دي نو زما ډېر توصیه دا ده پام کوئ دا به نه کوي چې یو ماشوم به پښې به یې اسمان ته نیسي سر به یې ښکته نیسي نو دا ماشوم که بل شي به نه مړ کېږي په دې باندې به مړ شي چې هغه د سږي د معدې اوبه به یې خولې ته د معدې اوبه به یې د سږي ته ورغلي دغه زما توصیه ده
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغېز کړی دی
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکته وو چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه دا به چلوله او ډاکټران به یې راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترېنه زده کړل
مننه کوم ډاکټر صاحب ملکزی سلامت اوسې ډاکټر صاحب مارج د سیل د پیښېدو په همدغو اولو خطرونو کې یو د انسانانو ورختایي ده خصوصا ماشومان چې ډېر سخت ویریږي ځینې لړزی نیسي خبرې نشي کولی له ډېرې ویرې شونډې اته شنې اوړي او سا نشي ایستلی ځینو ته سا لنډي یا سا تنګي پیدا کېږي په دغه سیالاتو کې چې دغه رواني هغه شدید او حاد مشکلات څخه سړی بچ شي څه باید وشي خصوصا کورنۍ چې ماشومان وړه ماشومان لري او دغسې پېښې ورته پېښې نه شي څه باید وکړي څه ډول مخکې له مخکې تیاری ولري حداقل ذهني چې ماشومان له دغې خطر نه بچ کړي
البته تاسو ډېرې ښې نقطې ته پام وکړه اشاره وکړه مهمه خبره دا ده چې پار کور کې باید یا پار کورنۍ کې باید د بیړنیو پیښو لپاره تدابیر موجود وي یعنې داسې په کورنۍ کې باید هغه د کورنۍ په سطح باندې باید داسې پلان ولري یا یو داسې خبرې تړون سره کړی یا خبرې سره کړی کورنۍ که چېرته کوم حادثه کې مثال د خبرې د سیلاو په ارتباط باندې څوک څه شی وکړي د دې لپاره دا مهمه خبره ده چې دوی یو پلان جوړ کړی نو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې تقسیم د وظایفو څه وایي چې چېرته که چېرته سیلاو پېښېږي څوک باید څه شی باید وکړي د مثال په توګه باید داسې ورته وویل شي چې څوک ماشومان دي یا هغه څوک چې ډېر زاړه دي یا هغه کسان چې معیوب دي په یو کورنۍ کې اوسېږي یا هغه کسان چې ډېر سپین ږیري دي په یو کورنۍ کې اوسېږي د هغو لپاره باید خاص تدابیر موجود وي مثال یو خاص کارت ورته موجود وي یا څوک ورته وکومولل شي چې دا فلانی کس دي دغه کسان بیا دغه جهې ته ورسېږي نو ښه خبره دا ده چې یو پلان باید په کورنۍ کې موجود وي همدا د کورنۍ په سطح باندې ته مایکرو پلان وایي یعنې د کورنۍ په سطح باندې وړکی پلان بیا باید موجود اوسي برسېره پر دې باید بله خبره سره ډېره مهم ده د بیړنیو حالاتو کې باید دغه خبرې اترې باید موجود وي خبرې اترې باید موجود وي هر یو بیا د یو بل سره باید خبرې وکړل شي یا خبرې ورته وکړل شي خبرې په دې معنا ده چې دغه حالت ورته توضیح کړی شي د حالت څه شی اوس پېښېدونکی دی یا څه شی پېښېږي دغه لحظه کې نو هغه د کورنۍ هغه کس مشران کوم سي مسؤولین دي هغوی باید دغه مسؤلیت په غاړه واخلي دغه د خبرو اترو یا د معلوماتو ورکولو وظیفه دوی باید یو کس یې ټولې نه یو کس یې باید دا وظیفه په غاړه باندې واخلي چې خلک د کورنۍ غړي خبر کړي یا هغه سره خبرې وکړي چې چېرته لاړ سې څه وکړه او چېرته کښېنې یا کوم ځای ته لاړ سې د مغ لپاره او ټول لفظانه باید خبر کړي مهمه خبره دا ده چې انسان ته طبیعي به خبره ده چې په بیړنیو حالاتو کې ما لکه ځې وخت سي ویلې دوه مشکلات پېښېږي یا دوه تاثیرات په انسان په صحت باندې کوي یو یې هغه بدني تاثیرات دي یو یې رواني تاثیرات دي په رواني تاثیرات کې له ټولو نه مهمه ده دغه اضطراب ده تشویش ده یو ناراحتي رواني ناراحتي سره د پیدا کېږي په ابتدایي مرحله کې یو ورختایي داسې موږ داسې ورختا ورته وایي انسانان سره ورختا سي نو دغه لپاره مزه کوي ویلې سي پلان موجود دي د هر چا نن دا معلومه وي او برسېره پر دې باید معلومات ورته ورکړی سي نو هغه کسان چې ډېر وړ دي یا خبره نه پېږي یا هغوی مشکلات لري هغو ته باید ډاډ ورکړی سي ورته ویلی سي چې واقعي معلومات هم باید ورکړی سي چې دا د دغه خطر ده خو که دغه لاره وکړو دغه خطر کمېږي که تاسې دغلته کښېنئ دا خطر کمېږي که تاسې دغه جي ته لاړ سئ دا خطر کمېږي او دا خطر پېښېدونکی دی تشویش مه کوئ یا دا رقم تدابیر باید ورته ونیسي یعنې دوه خبرې باید ورته وکړی شي یا دوه کار باید وکړی شي یو وړکی پلان ولري هره کورنۍ باید په تېره بیا د بیړنیو حالاتو لپاره او پتیر بیا غوږی کې ستدي خطرونه نجات موجود لکه د سیلاب خطر د لکه د زلزلې خطر موجود دي دا باید او دوم خبردار سي هغه معلومات باید ورکړي سي ټول ته
بله ډاکټر صاحب مارج مننه کوم البته اوس زینو اوریدونکو ته به وخت ورکو خصوصا خلک چې پسیمو کې سیلونه اوس راغلي دي او زیان ورته رسیدلی دی یو اوریدونکی په لاین کې دی مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ له کوم ځایه خبرې کوئ او د پروګرام په ارتباط باندې خپل نظر یا پوښتنه کړئ ډاکټر صاحبانو ښاغلي مارج او ښاغلي ملک زیست خو لرئ لطفا مطرح یې کړئ مهرباني
السلام علیکم سنوی صاحب تا او استاد دوړو محترم میلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم اج توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ
توخی صاحب مننه پروگرام ته بخیر راغلی مهرباني وکړئ
مننه دلته خو الحمدلله بارانونه ښه په پراخه پیمانه وریږي د شاجوی په ولسوالۍ کې نن د ورځې له ماشمنه ورسته هم ښه باران وسی او په پراخه دي او الحمدلله په زابل کې داسې مالی او جاني زیانونه نه دي رامنځته کړي خو البته میوجاتو ته لږ لږ تاوانونه خامخا رسولي دي او د غنمو فصل کې خاصتا ډېره نپه او ګټه کړې ده او دا یو نیک اقدام ده او په ټولو چینو وشلو مندو کې اوبه پیدا شوي دي خو دا بزګران او وطنداران او دا ټول خلک ورته خوشحاله دي او واښه هم ډېر خوشنه شوي دي کوچان هم ورته خوشحاله دي خو له محترم میلمانه زخمې دا پوښتنه ده چې دا زموږ کوچان ورونه اکثره وخت په صحراو باندې اوسي بیا دا د اوبو ډمونه یي دا ډمونه بیخي ډېر تقریبا میاشتو میاشتو دا ډمونه ولاړ وي بیا له دغو څخه دوی استفاده کوي خو حال دا ده چې کوچان اکثره وخت ډېر جوړ او صحت یې ډېر برابر وي او دا مالونه یې هم ډېر چاغ وي دوی اوسان وو مرکبونه وو پسونه وو دا اوبه څښي نو آیا د دې یو سیستم او طرز د تبه له دا نورو ژوندکې کوونکې خلکو څخه جلا ده دوی ته ډېر مرضونه الله پاک مهرباني پر کړې ده په طبي لحاظ باندې ولې دوی ته ډېر مرضونه نه دغه کېږي سره له دې چې دا خړې اوبه موږ ووینو دی چېسي نو زموږ دا خیال چې دا به بیخي په یو میاشت کې د بینه ولاړ شي نو زما دا پوښتنه ده چې دا څه سبب او وجه ده مهرباني
نکم توخی صاحب بل اوریدونکو هم فکر کوم لرو ډاکټر صاحبانو که د دې پوښتنه او نظر تاسو اوریدلې نو بیا به ورسره تفسیر کوم کوي خو اوس به یو بل اوریدونکو ته وخت ورکوم مهرباني صاحب
سلامونه سنځه صاحب محترم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ صاحب
او مننه خوشاله یم چې محمد علي احمدی هم بغلان مزګ ول محترم ډاکټر صاحب هم سلامونه وایم جوړ جوړ شئ
مننه احمدی صاحب په بغلان کې د سیلونو په ارتباط راته وایي سیلونه راغلي دي چې څنګه د خلکو ته د زیانونو په ارتباط سمو پسترګولې دي کاغذ راته وایي په اول کې
او مننه مختلف وخت خصوصا سیلابونه د خاص نه دي راغلي یعنی د برابر د برنو د نورمال برنو یعنی چې وریا اوسه چې ان چا خبره ده چې جاس کله کښه کوله تقریبا چې کوم تم برابر وتلی خو هو ته چا خبره ویره پسترګو باندې زوم ګوري نو په ټول کې سمو تاسو وګورئ سره چې افغانستان کې نه نو تاسو دا غرنی منطقه د افغانستان وګورئ یو جغرافیا ده چې ټول غرنی ده نو په پټی کې دا هر منطقه ور کله باید اوس تاسو ونیو کړي دا ناجو ونی تقریبا دا نورې ونی ته موږ افغانستان خلک دي چې خبره شي څو خبر نشي چې بلا سبب په اوسه موږ په استلا باندې نو په ټول کې وګورو د موږ ورو نوستي دا وخت چې باید وخت سلاونه کیږي دا
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري
فکر کوم د احمدی صاحب ټلیفون قطع شو خیر څه مشکل به وو که بیا هم څه امکاناتو دوی سره بیا هم خبرې وکړو د اوس لپاره ډاکټر صاحب ملکزای او ډاکټر صاحب مارج د توخی صاحب او احمدی صاحب لنډې خبرې مو واورېدلې توخی صاحب خپله تبصره او نظر هم ورک که تاسو لطف کړئ څه تبصره ولرئ په دې رابطه
څوک شروع کړي
زه به شروع کوم که د خوښې ملکزای صاحب
بله مهرباني مارج صاحب
د توخی صاحب د پوښتنې په باره کې باید ووایم چې زموږ په هیواد کې د دې معلومات چې کوم خلک زیات مړه کېږي تلف کېږي د دې معلومات البته ډېر کم دي مخپل یو په 2003 کال کې یو بین المللي ټیم له خوا نه زه وګمارل سوم چې په افغانستان کې زه باید تحقیقات وکړم د ماشومانو د اسال او د ټیم نه زه له هالنډ نه په وخت کې ما هلته د پروګرام درلود تعلیمي لږه نه زه بیرته افغانستان ته لاړم نو ما د کوچانو سره البته د خپل پروګرام شروع تحقیقاتي پروګرام چې د ماشومانو د اسالاتو موضوع وه نو په هغه کې ماته دا ثابته شوه کله ما کوچانو سره درې میاشتې زه کوچانو سره هره ورځ ورسره په تماس کې وم اوسېدلم ورسره یو شپه مې نه کوله ورسره نور په څلور ساعتو کې زه له هغو سره 12 ساعته یو ځای وم نو ماته دا ثابته شوه په ارقامو باندې چې د کوچانو په منځ کې د مړینې اندازه فوق العاده زیاته ده نسبت ښاري خلکو نه ماته په هغه وخت کې ثابته شوه په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې کوم معلومات موجود و دي په عادي حالت کې له څلورو له شپږو ماشومانو نه یو ماشوم مړ کېده د کوچانو کې له دریو ماشومانو نه یو ماشوم مړ کېده نوی پیدا کېده نو دا ماته ثابته شوله چې البته نوی پیدا کېده نه هغه ماشومان چې عمر یې له صفر نه تر 5 کلو پورې وو په ښار کې په هغه وخت کې په شپږو اوو ماشومانو کې یو کس مړ کېده اما په کوچیانو کې په ارو دریو کسانو کې یو کس مړ کېده دا ما ارقام ثابت دا ما ثابت شوی دا ارقام ما په هغه کې لیکلي دي خپل کتاب کې او د پانتون کتابخانه کې موجود ده په عامې کتابخانه کې موجود ده او د وزارت سیاحت امیر کتابخانه کې هم شاید موجود دي دا کتاب نو دوی څه تزد وایم چې په کوچیانو کې د مرګ اندازه نسبت له ښاري خلکو نه زیاته ده یو شی کېدای شي چې ظاهرا بعضې اشکال د مرضو یا بعضې مرضونه په کوچیانو کې کمی ځکه چې هغوی مقررا له یو میکروب سره په تماس کې راځي هغه کسان چې مړه کېږي هغه مړه کېږي هغه کسان چې ژوندي پاتې کېږي د هغو مقاومت اندازه لږ پورته کېږي مګر دا په دې معنا نه ده چې په کوچیانو کې د مقاومت اندازه د مرګ مړینې او مرګ اندازه کمه ده متاسفانه په هغو کې زیاته ده ځکه په څو دلیلو باندې په ډنډ اوبو کې په ابتدایي کې که چېرته اوبه د کمې مودې لپاره لسو ورځو نه کمې موجودې یو ډول خاص میکروبونه پکې پیدا کېږي چې هغه میکروبونه ډېر خطرناک نه دي وجود ته مګر که چېرته لسو ورځو نه زیاتې تېرېږي په ډنډو باندې نو په یقینا په داسې میکروبونه پکې هغه کې پیدا کېږي چې د کولرا په شمول باندې چې هغه سل په سلو باندې د انسان وجود ته خطرناک دي او انسانان مرګ سره مخامخ کېږي زه به د لپاره چې تدابیر سره کوم تدابیر ورته نیسو بهتره ده چې هماغه اوبه جوش باید شي که چېرته هماغه اوبه راواخیستل شي جوش شي ښه خبر ده د څښلو لپاره خو سل په سلو جوش کړي او د مینځلو لپاره لاسو مینځلو لپاره هغه ډنډ اوبه که جوش کولی نه شي په اندازه یې زیاته وي نو د په یو شي کې دي کېدي په کومه کاسه یا پارش کې چې البته المر په غو باندې ولګي دی باندې او هغه ما د 12 بجو نه اوی بجی په شاوخوا کې تر یو بجی یو دو بجو پوری دغه حالت سره د اوبو مخامخ کی یو څه اندازې میکروبونه کمیږي نو بیا د لغون اوبو نه استفاده وکي خپل لاسونه دی یا خپل دوه یا چې سپی میزي په دې پریمیزي کې جوش کولای شي ورخه خبر
د بنسان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه له توضیحاتو. ډاکټر صاحب ملک زای له تاسو نن په همدغه مورد باندې غواړو واورو. البته د احمدی صاحب تبصره هم پاتې شوله چې د ونو یا شنو بوټو کې نول څومره غوي په ټوله کې د سیلونو د مخنیوي په خاطر غالبته یو خبره وکړه، خو دا چې توخی صاحب څه ویل زموږ اوریدونکي دغه په مورد باندې خو مارج صاحب خپل نظر ورک. زه به داسې وایم
د توخی صاحب خبره غلطه نه ده، دا چې ایسایت وایي زه هغه خبر نه یم، دا د ډاکټر صاحب مارج خبره به صحیح وي، خو زه داسې وایم چې دې کې هیڅ شک نشته هغه کسان چې لکڅه خایمه ناول یو بسکی او هغوی باندې هیڅ تاثیر نه کوي دا کومه نکیدونکې خبره نه ده، دا چې دا یو طبیعي معافیت پیدا کیږي. زه به توخی صاحب نه پوښتنه وکړم، توخی صاحب تاسو خو به د واکسین نه خبر هستئ، کله چې یو څوک واکسین شوی د مثال په توګه د پولیو برخه کې تاسو به لیدلی هغه ته پولیو نه پیدا کیږي. مخکې مې د تیتانوس خبره یاد کړه، نو څوک چې که د تیتانوس واکسین چا کړي هغه ته به تیتانوس نه پیدا کیږي. نو ځانو دی وګ پورې څاړه دی هغه دا ده د مثال په کتا سی وګوري او چا ک تور زیړه تیر کړی هغه باندې ټوم ځل بیا تور زیړه نه راځي هغه یو ماشوم چې هغه شیر تیر کړی دوم ځل به ور باندې بیا شیر نه راځي او همدا رقم هغه ماشومان چې موږ ورته وایو بغټ وایو یا ډک بغونه ورته وایو چې ستونی کې هغه شاوخوا د دې غوږ لاندې غدي چې هغه وپړسیږي دوم ځل هغه پرې نه راځي ولې نه راځي هغه بیا معافیت پیدا کوي په خپله نو زه دا هم داسې وایم چې دا ځینې زموږ بېوزله هېوادوال چې دي هغوی چې کله کله داسې لږ څه ناولې اوبه څښي هغوی په دن ورسره معافیت پیدا کوي دا داسې دا یو طبیعي واکسین غوندې نو په دې اساس باندې دا خبره زه نه ردوم چې هغوی باندې هېڅ تاثیر نه کوي بلکې تاثیر به وکړي خو دومره ډېر نه لکه نور کسانو باندې یو بل مثال درته ووایم تاسو ته ووایم زما خپل د جرمني دوستان نه یو څوک موږ تللي وو هندوستان ته نو دلته په جرمني کې خو نو دلته ناولې اوبه نشته خلک ټولې تازه پاکې اوبه څښي میوه چې څوک اخلي هغه ډېرې پرې مینځي نو زما دا ملګری چې هندوستان کې وو نو هلته یو ځل زړه نا زړه وایي چې نه پوهېږم دا ایسکریم هلته وخورم ونه خورم څنګه خو بیې ویل که خیر څه تاثیر به ونه کړي د یو ایسکریم وخور درې ورځې وروسته داسې د نسه وبهېده چې حیران پاتې شه نو فکر کړه دا غونډ انسان ایسکریم خوري هېڅ شی پرې نه کېږي خو دی چې یو دانه وخور د نسه وبهېده ولې د ده بدن مقاومت نه لري د دې میکروبونو سره د دې جراثیمو سره نو په دې اساس باندې دا سړی ویلی شي چې د وخت په تېرېدو سره کله چې د انسان بدن ته دا جراثیم میکروبونه لږ لږ داخلیږي بدن ورسره معافیت یا مقاومت پیدا کوي دا داسې دی لکه یو طبیعي واکسین غوندې
بله ډاکټر صاحب ملکزه مننه کوم له تاسو نه البته د ازادي راډیو زینو اوریدونکو یا لیدونکو خپل کمنټونه هم د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مختلف دی رابطه باندې لیکلی او د همدغه پروګرام په رابطه باندې او لاغې ډلې لقمان قلمیار لیکلی چې د پکتیا له احمد خیلو سیمې څخه د البته پیغام لیکلی چې دوه کورنر ډنګ شوي او د کور چښتنان غزنی ته کډه شوې دي او اوس څوک سره مرسته نه کوي دوی د مرستو یادونه کړې ده او همدارنګه د همغږۍ په برخه کې هم د یادونه کړې چې ورسره همغږي نه ده شوې د ورښتونو له امله تلفات راوختي دي او فرهر جلالزی لیکلي دي چې اقدامات دادی باید دولت هغه ساعت چې د سیل تر ګواښ لاندې وي تر جدي څارنې لاندې ونیسي تر څو د خلکو او دولت ترمنځ همغږي رامنځته شي له مالي او ځاني تلفات څخه مخنیوی په همدې طریقه کیږي هارون فرهنګ لیکلي صحي اوبه سیار روغتیایي مرکزونه او روغتیایي تبلیغاتو ته عاجل اقدامات باید وشي البته دا د ځینو سپارښتنې زموږ د لیدونکو لخوا وي تر ټولو مهم هم دغه د همغږي مسله وه چې یو ډول همغږي باید وي د حکومتي چارواکو او د خلکو ترمنځ چې ځینې اقدامات مخکې له مخکې وکړی شي د صحي اوبو مسله وه صحي اوبه ډاکټر صاحب مارج که تاسو په دې مورد باندې ووایئ چې په څه شکل باندې تأمینېدای شي په اول کې په اروپا یا په نور پرمختللو هېوادونو کې چې کله اوبه قطع کېږي په یوه سیمه کې دوی مخکې له مخکې خبر ورکوي چې په دغې وخت کې به اوبه قطع کېږي خو تاسو ته په فلانکي ځای کې آدرس ورکوي تاسو ته پاکې اوبه درکوو موږ په افغانستان کې خو دا پېښې ناڅاپه کېږي خو بیا هم آیا دا ښه توصیه ده چې مخکې له مخکې تیاری ورته ونیول شي صحي پاکې اوبه یو چېرته ذخیره کړی شي ټانکرونو کې چې خلک په دغسې مسایلو کې ترې استفاده وکړي او بیا له هغو نورو جدي ناروغیو نه وروسته بچ پاتې شي لکه کولرا او نس ناستي او ځینې نورې سختې ناروغۍ چې د سیلونو څخه وروسته پیدا کیږي
البته روغتیایي اوبه لکه دوستانه چې یادونه وکړه د انسان په ژوند کې ډېر تاثیر لري ډېره مهمه خبر ده خو متاسفانه په افغانستان کې دغه امکانات په غربي هېوادو کې دي په اروپایي هېوادو کې دي هلته دا امکانات نشته چې ټانکرونه موجود دي یا اوبه موجود دي خو زه دونه ویلی سم چې هغه حکومتي چارواکي چې هلته چېرته موجود دي د معمولا په افغانستان کې هغه دغه وظیفه لري چې دغه ټانکرونه له پاکو اوبو نه دغه کسانو داسې البته نجات پیدا کړی له سیلاب نه یا کډوال سوي دي یا بتلي خپلو مینو نه هغو کسانو ته دا اوبه ورسېږي. دا ښه خبره ده، دا پناه ته غله رسي دا ورسېږي، او که نه ورته کېږي په بوشکو کې هم کېدلی شي ورته ورسول شي. د سیلاب په خاص حالت کې زه فکر نه کوم چې په کورنیو کې به داسې هغه موجودې شي چې هغوی اوبه ذخیره کړی شي. معمولا په افغانستان کې څوک اوبه نه ذخیره کوي، سي اوبه ذخیره شي، د اوبو ذخیره موجوده وي. خب همدغه که دولتي چارواکي ورس ورسي اوبه ورته ښهته ښه که نه وي په همغه محلي ساحه کې دي، همغه کسان چې کډوال شوي دي یا مهاجر شوي دي، همغه لکه د وخت مې سویرې که نور شی هېڅ شی په اختیار کې نه لري، نو هغه اوبه دې جوش کړي. د څښلو لپاره دې له جوش کولو اوبو نه استفاده وکړي، د جوش شولو یا ایشېدلو اوبو نه استفاده وکړي، او د مخ خلاص مینځلو او یا د نورو شیانو د استفادې لپاره دې حتمن اوبه لمر ته کیږي. همغه د لمر د غرمې لمر د 12 بجو نه تر د 2 بجو شاوخوا پورې دغه کفایت کوي چې هغه ډېر خطرناک میکروبونه یې له منځه لاړ شي، مړ شي، د نورو اوبو نه سړی کولی شي استفاده وکړي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. ملک زید، تاسو نظر به هم د همدغو پاکو اوبو د تامین په رابطه باندې وګورو او واورو چې څومره مهمه ده چې بیا هغسې ناروغۍ چې عموما د اوبو له لارې هغه کیږي، میکروبونه او باکتریاوې انتقالیږي، لکه کولرا او نور نسناس دي ډولونه چې دي، چې هغه پیښ نه شي، باید څه وشي؟
سنک زیر صاحب، په دې کې هېڅ یوه خبره د اضافه کولو نه ده څه چې ډاکټر صاحب معرج وویل، دا وزیر چې پاکې اوبه پکارېږي. زه به یو بله خبره ووایم، هغه دا ده چې ما څو ورځې مخکې یو راپور د ازادي راډیو مې واورېده چې هلته د نسوارو تولیدات زیات شوي دي.
بله، په دا مسله
څومره کسان به وګوري چې نسوار ونه کړي، څومره کسان به وي چې سګرټ نه څکوي. نو زه په دې چې موږ اوس د سیلابونو د ټپي کېدو د شیانو موضوع کې زه دا وایم، یو دوالو په ځای دی چې جب کې نسوار تاسې ګرځوئ په کور کې چلم ږدئ، تاسې ښه به دا وي چې لږ ټینچر پیدا کړئ، تاسې کور دپاره لږ څه د زخمونو الکول پیدا کړئ. تاسې په کور کې که خامخا دا خو بې د سیلابو هم انسان ټپي کېدای شي، یو ماشوم دی ولیږي په خی درېږي، هغه ته ناروغۍ پیدا کېږي. نو هغې په ځای تاسې دغه پاک ټوکر چې هغه په طبي اصطلاح کې ورته دغه وایي ګاز وایي جرمنن کمپریس ورته وایي، هغه اقلیم شوي پاک شوي، هغه تا ځان سره وساتئ. نو په کله چې یو څوک یا د سیلاب په وجه باندې یا کوم بل شي وجه باندې ټپي شو، هغې باندې باید تاسې یا ځلي ملمونه دي د زخمونو ملمې، هغه باید کور کې وساتئ. د خدای دپاره نور نو نسوار او چلم په ځای د زخمونو وسایل په کور کې وساتئ.
صحیح، مننه کوم ډاکټر صاحب ملکزی. دې مسله کې به یعنی دا ورستۍ مبحث دی چې هغه را پیدا کو حل لارې چې خلکو ته نور هم واضح شي. د جلدی مسایلو جلدی ستونزو په ارتباط هم مهمه ده چې په ځینو سیمو کې چې دغه اوبه ډنډي کې تاسو تر اوسه اشاره وکړل، دا بل اخره د وخت په تیریدو د اوبه خرابېږي، خوسا کیږي، بیا نو د غوماشو د مچانو لپاره ښه زمینه برابرۍ چې دلته را رشد وکړي، او بیا خلک وچې چې بېلابېلې ناروغیانې لغېډلې، دا سالدانی او ملاریا او دا نور ناروغیان ورته پیدا شي. خلک باید څه وکړي دغسې کورو ته نږدې یا د استوګنو ځایو ته نږدې که دا اوبه ډنډېږي، څه باید وشي؟
نو که پوښتنه مو مانه وي، زه به ووایم چې دا خو یو ټولنیز کار دی، دا حکومتي کار دی، دا د سیاستوالو کار دی. آیا ولې یو د کور د یو کلي شاوخوا ته یو ډنډ اوسي، هغه ډنډ چې چاته ګټه نه کوي؟ نو دا خو د حکومت کار دی. دغه ډنډونه چې دي هلته ډېر غوماشې پیدا کېږي، ډېرې نورې ناروغۍ پیدا کېږي، ماشومان پکې ولېږي، ځناور پکې ولېږي، خوسا کېږي، اوبه خوسا کېږي، صحت ته تاوان کوي. نو دا د چارواکو وظیفه ده چې داسې بې ځایه ډنډونه چې هغه به ډب کړي، د هغې په ځای ونې کېږدي. داسې یو رقم رقم ونې شته، ځینې ونې شته چې ډېرې لږ اوبو ته ضرورت لري، هغه کېږدي. او دا نو وضعې د هر هېواد اقتصاده پورې ده، او دا موضوع به زه چارواکو ته پرېږدم.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ډاکټر صاحب مارج، د امدې جلدی مسایلو په ارتباط هم د تاسو نظر مهمه دی چې د سیلونو څخه سره مهاله ممکن ځینې جلدی ناروغیانې پیدا شي، ځکه چې دغه سیلونو سره خو به بیلابیل کیمیکل مواد هم انتقالیږي، د کور رنګونه به یا به نور بیلابیل ډولونه
که په خاري سیمو کې خو ته باندې خطر به لا زیات وي چې بیا د انسان له پوستکي سره لګيږي او اکثر په دې سیلونو کې ګورو چې ډیر خلک ککړ وي جلد ټول مخ لاس ټول ککړ وي څه ستونزې پیدا کیدای شي او څه باید وشي چې دغه تماسونه نیول شي له اوبو سره د سیل اوبو سره د ورستې پیښې ورستې مسالې په دوبی کې سیلونو خلکو ته په شوق باندې ځانونه دغه اوبو ته راچول هر کسام چې هغه اوبه ډېرې ککړې نه وي مګر دا ویډیوګانې وي چې ځینو د ساتریانو لپاره هم ځانونه اچول یا د ځینو افغان کډوالو افغان کارګرانو په کوټو کې اوبه وي او دوی ناستو په همدغه اوبو کې دغه مسایل باید څه شي څنګه شي
پښتنه زه یو مخکې دین ستاسو د اصلي پښتنه تر اوسه زه غواړم چې هغه مشکلات چې لږه نه بدني مشکلات چې د سیلاب په وخت پیدا کیږي هغه ته بیا له سره یو اشاره وکړم بدني روغتیایي مشکلاتو کې لومړی هغه غرق کېدل دي چې تاسو د هغه ته د وخت اشاره وکړه چې مثال غرق کیږي یا مړ شوی یا نفس بند شوی دوم جرحات یې موږ ته اشاره وکړه صدماتي او ضرباتي دا ډېره مهمه خبره ده که چېرته یو سړی په سیلاب راوړی هغه سره باید عادي د یو عادي ناروغ په شکل برخورد ونیسي هغه ته ډېر مهمه ده چې هغه ته تدابیر ونیول شي که کوم ځای سیماتي هغه ته هغه باید لرګی ورته وتړل شي که ډاکتر نه وي نو برخه یې باید مستقیمه شي او لرګی وتړل شي که چېرته د درد دوا موجود وي هغه ته باید درد دوا ورکړل شي او زر تر زره باید دغه وجود وپوښل شي په تودو کالیو باندې دا خبره ډېره مهمه خبره ده ځکه د سیلاب په وخت کې ډېره مهمه خبره بله پیښیږي د ولو جروحاتو نه له صدماتو نه د وجود د حرارت خته کېدل دي چې د وجود حرارت که چېرته خته سي نو د انسان په وجود کې وینه لخته کېږي او انسان له مرګ سره مخامخ کېږي دا ډېره ضروري او اساسي خبره ده چې انسانان په تېر بیا ماشومان وچ کړی شي وجود یې او په وچو کالیو کې ورا وسط شي ګرمې وساتل شي د ډېرې مودې لپاره باید ګرم وساتي دریمه خبره دغه کیمیاوي مواد لکه ساسي ویلې او میکروبونه د ټول د جلدی ناروغیو سبب کیږي یا د تنفسي ناروغیو سبب کیږي په تیرې بیا د جلدی ناروغیو سبب کیږي د تنفسي ناروغیو په اړه باندې مرګ صاحب د وخت خبرې وکړې زنور موږ هم خبرې وکړې نه غواړي اضافه خبرې وکړو خو د جلدی ناروغیو په اړه باندې ډیره مهمه خبره ده چې د جلدی ناروغیو په اړه باید اول خود لکه تاسو د وخت سویل کې چې دندي یا دندو وي هغه نه باید حالته باید څوک وزن ورنه باندې چې لغه نه باید دندو کې سترګو سایه ورنسي که چېرته په تماس کې راځي نو د جلد لپاره به تر ډېره د صابون باندې خپل لاسونه مخ ټول وجود پرې مینځل شي په هغه جوش کړو به باندې مرته یې خو د سوبو باندې به لاسونه ټول پرې مینځل شي او د صابون په برخه کې باید دوه مثال اتنه د ډېر خو لوکس صابونی خو قیمتي صابونی د دې کال مینځل صابون هم لټور نه قویترین د میکروب ضد تاثیرات لري هغه باندې د وجود باید پرې مینځل شي ځکه د جلدی ناروغي په کوم وخت کې نه پیښیږي دا فتن نه معلومیږي مګر په لس ورځو وروسته بیا د میکروبو شکل د استعمال وخت ویل زیات په دې ډول اوبو کې تغییر کوي هغه ډیر خطرناک کیږي لکه فنګسونه پکې اضافه کیږي بیا د فنګس ته دوی ډیر وخت غواړي څو میاشتې یا څو هفتې وخت ته دوی ته ضرورت لري نو په ابتدا کې خوشادي وادي میکروب یا غادي میکروب کېدای شي په یو کریم یا انټي بیوټیک په استفاده په استعمال زر ته دوی په دوه ورځو کې یا پنځه ورځو کې اما که چیرته فنګس په تراسي داخل شي بیا نو ډیر سخت کیږي او که چیرته لکه د وخت اساس ویلې لشمانه یونیسی سره یو سره یونیسی نو هغه به ډیر اته ډیر وخت وړي اول تشخیص سي ډیر وخت پتی دیږي کلو یو کال پتی دیږي او میاست پتی دیږي او بیا هم دارنګ ته دایو ډیر وخت دوامدار کی نو دما توسیه یو ډول ته امداد سي د سیلاب لوبونه د دند لوبونه لدی به ډیر ځان وښوري به په تماس کې رانه سي کچه ته هیانه څوک په تماس کې راځي لاسونه او هغه بدن به خټول ټول بدن دی په پاک هغه باندې په صابون باندې پریمیزي د کالو مینځلو خپل جامې دی هم په صابون باندې پریمیزي او هغه بدلې کی مهمه خبره ده نو دا ډېر مهمه او اساسي خبره ده د دریم نور ناروغي چې پیدا کیږي هغه زیړای ده زیړای هم پیدا کیږي لډن روبونه په تیر بیا زیړی ډېر چانس موجود ده ملاریا چانس هم زیات اسی پیدا سي او د نسناس په برخه کې هم تاسو خبرې وکړل دغه وخت هم ویلي چې هغه هم دي یو یو ناروغي د سي البته مختلف اشكال باندې شاید کولرا په شکل باندې زیاتره په ګرمو جوړي کې کچرت او یا خېدی یخ جوړي کې نور د نسناستي نور ویروسونه یا بکتریاګان سه شګیلا زیاتره یو میکروب د بکتریا د سره شګیلا وي پس د کولرا نه هغه زیاته معموله ده دغه تداوی هم ډیره مهمه ده البته وخت غواړي او هم د غسه خطرناک انسانان له مرګ مړینې سره مخامخ کیږي دا هم ډیره مهمه خبره ده
بله بله کورسته
د سیرا په وخت پیدا کیږي هغه ته باید توجه وسی هغه د سوی تغذیه موضوع ده په تیر بیا خزې سي امیدوار دي مومن دي چې دوی ورکی ماشومان ده هغه ماشومان سي عمرونه له 15 کلو کم دي په تیر بیا یو کلو یا دوه کلو نه کم دي هغه زیاتره او یا سپینګی دي له 15 په توه ته کلو نو لوی کسان ای دوی په وجود کې د سوی تغذیه زیاته په خېدل کېدان او په سوی تغذیه کې لمړی شې پیدا کیږي شکرې کموالی ده شکرې کمیږي او د شکرې کمیدل معمولا د ډېر اجلین مړینې سبب کیږي
مننه کوم ډاکټر صاحب معرج البته لتاسو او لګډونه په دغه پروګرام کې ښاغلی ملک